Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان 15 او د جولای شپږم نیټه ده. په دې خبری مجله کې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله زرګونه سرتیری ګماري. هلته اوختی افغان سرتیری بیا وایي
دا د افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي مخکله انتخالوي.
طالبان وایي د ننګرهار حصارک ولسوالۍ یې نیولې خو حکومت بیا بل ډول ادعا لري.
د حصارک ولسوالۍ مرکز د حصارک یو بلې سیمې ته تغیر شو. کامل زموږ د امنیتي ځواکونه هماغه ډول تحرکات لري.
افغانستان کې د کورونا درېیمه څپه یو کس د درېیم ځل لپاره هم پرې اخته شوی. او لیتوانیا د بلاروس اپوزیسیون ته رسمیت ورکړ. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تر دې او نور راپورونه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اروپایي ټولنې افغانستان سره نوې مرسته اعلان کړه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي او خیبر پختونخوا کې مذهبي مشرانو او ملایانو ته د دولت لخوا معاشونه ټاکل شوي. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د لوګي د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند بلازا او یواری پرون په دې اړه په بروکسل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
اروپایی کمیسیون په افغانستان کې د لوګي په وړاندې د مبارزې لپاره د اضافي بشر دوستانه مرستو په توګه 25 میلیونه یورو جلا کړل. دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی او د لږ تر لږه 12 میلیونو کسانو لپاره د خوړو ناورین رامنځته کړی. علاوه په دې چې 3 میلیونه کسان وارده مخه د خوړو له بیړني حالت سره مخ وو.
د ناامنیو ترڅنګ وچکالیو هم زرګونه کسان له خپلو مینو کډوالۍ ته اړ کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې خبرداري ورکړی و چې هیواد د وچکالۍ له یوې نوې څپې سره مخ دی. هغه پرون هم د وچکالیو په اړه یو غونډه ترسره کړه. ارګمانی د ولسمشر په حواله لیکلی چې د طبي پیښو له امله بې ځایه شوو او زیانمنه شوو خلکو ته باید مرستې په متوازنه توګه ورسیږي. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزه ورکړې دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزارت ویاند راینر برویل دوشنبه په برلین کې رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د بهرنۍ چارو وزارت ویاند په حواله زیاته کړې چې دغو افغانانو ته د یوې خورا ګړندۍ پروسې پر اساس ویزه صادره شوې. د جون په پای کې 13 افغانان جرمنی ته تللی او تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې لسګونه نور هم ستانه شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی افغان ژباړونکو او محلي قراردادیانو اندېښنه ښودلې چې له ګواښ سره مخامخ دي. خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې د دوی له اړخه دغو کسانو ته کوم ګواښ نه دی متوجه. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلی دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړې ده. د اعلامیه له مخې د پوځیان او عوام خلکو د مرګ ژوبلې او زیان د مخنیوي په هدف د چشت شریف ولسوالۍ امنیتي او اداري څانګې یوې بلې سیمې ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ دا وکړه چې چشت شریف ولسوالۍ له ټولو امکاناتو سره د دوی لاس ته ورغلې. په چشت شریف کې د افغان هند د دوستۍ بند یا سلما بند هم موقعیت لري. ورمشپه د دې باندې په یوې ساتندوی پوسټې باندې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې 14 افغان پوځیان وژل شوی. د سلما بند د کندک قومندان علا محمد اندړ ازادي رادیو ته ویل مرکزی حکومت باید ژر سیمې ته تازه دمې ځواکونه ولېږي ځکه د سلما بند ته جدي خطر پېښ دی. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتنی معاش لپاره نږدې 18 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې. دا خبره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگخ د ازادي رادیو مشال څنګه ته وکړه.
خیبر پختونخوا حکومت 22,000 مساجدو لپاره 10,000 روپۍ میاشت وظیفې بندوبست وکړلو. بیا موږ داسې طریقه کارو کچھ د درې میاشتو په یوځای موږ ورکو ولا چې 10,000 روپۍ ملاويږي جمعات امام ته نو هغه به سنا صداغه فیسیلیټیشن کیږي.
ځینې مذهبي ګوندونه بیا د حکومت له دې کار سره مخالفت کوي. له هغې ډلې د جمعیت علمای اسلام ډلې یو مخکښ جلیل جان پرون مشال راډیو ته ویلي چې حکومت ملایانو ته د معاش په ټاکلو غواړي هغوی د سیاسي اهدافو لپاره وکاروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا هرزګوینا، مانټینیګرو او کوسوو دي چې له هڅو سربیره لا هم د اروپایي ټولنې غړیتوب نه دی ورکول شوی. پرون د دغو هیوادونو له مشرانو سره په یو آنلاین کانفرانس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي ټولنې سره د لویدیز بالکان د دغو شپږو هیوادونو د غړیتوب او پیوستون ملاتړ وکړ. هغې ویلي دا د اروپا په ګټه ده چې په سیمه کې د ادغام پروسه مخته یوسي. مرکل مشخص د چین او روسیې نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې په دې سیمه کې د نفوذ د ترلاسه کولو هڅه کیږي. مرکل ژمنه وکړه چې جرمني به د لویدیز بالکان د غشپګو هیوادونو ته هر څومره ژر چې کیږي د کوویډ 19 3 میلیونه ډوزه واکسین هم ورکړي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایتالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ويمبلي سټډیوم کې ترسره کیږي. د لوبې ګټونکو ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پای لوبه ته وزي. ایتالیا نیمه پای لوبه ته رسیدو لپاره په کوارټر فائنل کې بلجیم مات کړی او اسپانیا بیا له سویس نه لوبه ګټلې. بل نیمه پای لوبه بیا چهارشنبه د چ د انګلستان او ډنمارک ترمنځ کیږي. د اروپا کپ د فوټبال سګنۍ سیالي د جون له 18 په شوی او تا مده د جولای په 18 پایته ورسیږي. د اروپا کپ د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسا چې د اتل ولې دا ولري سږ کال انتر کوارټر فائنل هم ونه رسیدل.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 3.8 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه 9.8 ټیټه درش. کندهار اسمان زایز وریز د تودوخه لوړه درجه 1.3 ټیټه 9.0. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.0 ټیټه 2.0. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.0 ټیټه 8.0.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونه د سر راپورته. تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره پر پوله 40,000 سرتیری ځای پر ځای کړي. دا مسله پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره پر پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان پوځیان دې ته اړ کړل شي ګاونډي هیواد تاجکستان ته ورواوړي. په ورته وخت کې روسیې تاجکستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د وضعیت په خرابېدو سره به مسکو له دوشنبه سره همکاري ته چمتو وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ امر کړی چې 40,000 تاجک پوځیان د افغانستان د پولي په اوږدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلی رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوریت ریاست د وی پانی لمخي امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي اورګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې د هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلي. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د دې ناشته نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. وړ مورس هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نخته ډیر شوې او د سیمې د هیوادونو اندېخنې پارولي. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 28مې څخه باندې شپږ سو افغان سرتیري هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو دی ویډلې قومندانو چې اوس لخپلو سلو کسانو سره یو ځای تاجکستان ته وخته. هغه د ازادي رادیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاتونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړې ستل چې د یکشنبه پورز تاجکستان خواته ورواوړي.
د خواهان ځای خلکو یو جوړجاړی کړی وو. د ولسی پاتون غړي راغلل، د کنډک شاوخوا یې ونیول او طالبانو ته یې تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیری چې په دې وروستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمس الدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلې.
دا د افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي مکمله انتقالوي. په تمه یو چې څه پروګرام دی.
افغان چارواکو مخکې له ولسوالیو وتل تاکتیکي شاتګ بللې او ویلي دي چې د غوسیمو د بیانولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان له ګډې څه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده. هغه څه چې له افغان چارواکو نه ده تایید کړي. اخوا د روسیې دولتي خبری اژانس تاس راپور ورکړی چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږیدلی او هغه ته ډاډ ورکړی چې موسکو به د تاجکستان د پولی پوګدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنی همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تیر بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداري ورکړې چې څوک له افغانستان نه قانون ورواوړي بیرته هغه هیواد ته ورستنوي.
و موریدل چې تاجکستان پریکړه کړې چې افغانستان سره پر پوله شل زره سرتیری ځای پر ځای کړي. دا وروسته تر دې چې له تاجکستان سره په پوله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو لشپاړه سو ډیر افغان پوځیان دې ته اړ کړل چې دغه هیواد ته ورواوړي. د ناامنیو په لړ کې د هموري چې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سقوط په اړه دولت او طالبان بیلابیل ادعاوې لري. طالبان وایي چې حصارک ولسوالۍ نیولې خو ځای چارواکي بیا وایي د ولسوالۍ مرکز او نور ملحقات یوې خوندي سیمې ته لیږدولې او په ولسوالۍ کې دولت حضور لري. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماخام مهال په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه ولایت د حصار ولسوالۍ د نیولو ادعا وکړه. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ او ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی وسلوالو د حصار ولسوالۍ مرکزیت په شمول امنیه قومندانۍ سره لټول ملحقات نیولې او د افغان ځواکونو ګڼ شمیر وسلې او مهمات هم لاس ته ورغلي دي. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی په دیاړه لازادی راډیو سره په خپلو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د غیدارت کړه او په خبره یې چې لا هم افغان ځواکونه په اسار کوله سوالی کې د وسلوالو طالبانو د مرکزونو دلمنځ وړلو او ځپلو په حال کې دي. خوګیانی زیاتوي چې د اسار کوله سوالی د خلکو د غوښتنې او د ځایي نظامی شورا د پریکړې سره سم دوی لوړاندې د اسار کوله سوالی مرکزیت له اصلي سیمې بلې سیمې ته لیږدول او په عادي شکل چارې دوام لري. د حصار ولسوالۍ د اصلي مرکزیت تغییر لاملونه په سیمه کې د خلکو کورونه او ناسم موقعیت یادوي.
د حصار ولسوالۍ د ولس د غوښتنې پر اساس باندې د حصار ولسوالۍ مرکز د حصار کې بل سیمې ته تغییر شو. تغیرات راغله ولې په حصار ولسوالۍ کې کمیونیزم غوښتنې ځواکونه مغه ډول تحرکات لري. په غوسمه کې چې دښمن فعالیت کوي هلته به بریدونه ترسره کیږي. دوی په لمن جوړي
حصار ولسوالۍ د ننګرهار یو له هغو ولسوالۍ د چې شاوخوا یو کال راهیسې پکې د وسلوالو طالبانو حضور پراخه شوی و چې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نخوتو خبرونه ورکول کېدل.
و موردل چې د حصار ولسوالۍ په اړه باندې طالبان او افغان چارواکي بیلابیل ادعاوې لري. دغه راز افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ نه هم بیګا وتلي دي. د خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په اعلامیه کې تایید کړی دی وایي چې ولسوالۍ او امنیتي ځواکونه یو خوندي ځای ته انتقال کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پته د azadiradio.com د فیسبوک پانه مو هم در سره خوخه کی facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې لري، اجمل انت بغوښ شو چې د زینو دغه ورسپانو پانی اړول.
وال سټریټ ژورنال د ویلي کني سرلیک دی، افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل غیر منطقي دي خو ولیوزي. دا لیکنه لیکوال وای د 2000 کال د فبروري راهیسې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیر نه دی وشل شوی او په دې هواد کې په کم شمیر د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو محسوس لګښت کم وو. خو د لیکوال په باور د افغانستان څخه د وتلو په صورت کې له بشري او ستراتیژیک پلوه نامحسوسه بیابي لوړوي. لیکوال په لیکنه کې وړاندې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې هغه بشری او ستراتیژیکو خطرونو ته اشاره کړې چې هم افغانستان او افغانان او هم امریکا او متحدان ورسره مخ کېدل شي. د لیکنې په یو برخه کې پوښتنه شوې ولې امریکا خو خوچې په اروپا، جاپان او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره د سبا ټینګولو په هدف پوځي حضور وساتي خو همدې کار ته په افغانستان کې چمتو نه ده. لیکوال د خپلې دې پوښتنې په جواب کې وایي په دې اړه ځوابونه د امریکا د ملي کریکټر او د وخت سره سم د ځانګړي ملي موډ یا مزاج په اړه ډیر سوای. لیکوال لمړی د پیسو یادونه کوي چې په باور په افغانستان کې د پاتې کېدو لګښت پام وړ لوړ دی او د امریکا فدرالي بودیجه کې کسر په زیاتېدو دی. دویم ملت چې د لیکوال په باور امریکا لپاره له افغانستان څخه وتلو تسلخ کړی دا دی چې د دې تضمین نشته چې امریکایي سرتیرو مرکشوب له بتل همداسي ټیټه پاتې شي. لیکوال وای د طالبانو بریدونه پر امریکایي ځواکونو له دې ډلې سره د توافق په خاطر بند شوي او له افغانستان څخه وتلو پرته خایي د بریدونه بیرته پایل شي. د لیکوال په باور د اروپا، جاپان او جنوبي کوریا برخلاف د افغانستان یو لوی برخه ټولنه خپل شاوخوا کې امریکایي سرتیری نه غواړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې بل علت د لیکوال په وینا دا دی چې امریکایان خپل ځانونه اشغالګران نه بولي او غوره ګڼي چې دا سیادی بخونکو په توګه ورته وکتل شي او په داسې یو هیواد کې پاتې کېدل چې ځینې سیمه ییز خلک په وړاندې مقاومت کوي د امریکا د دې لارې خلاف دي. لیکوال وایي په هر صورت امریکا دا مهال تر هر څه لومړی امریکا په موډ کې دا وزیاتوي. امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دي خو اوس به د افغانستان د پریښودلو لبه هم خبر شي او دا به به پریکوي. له امریکا خبریدونکي هیل رسپانی د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس ته یو مخکخ جمهور غوښتونکي غړي مایکل مکال څرګندونې راخستې چې وایي جمهور رئیس بایدن به د هغو بدرنګو تصویرونو څیښتن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزو هغه ویجاړی وژنې ښځې بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تختي جمهور رئیس بایدن به د خپل پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري. د امریکا جمهور رئیس بایدن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د همدې پریکړې پر بنسټ د محل افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی چې ورسره هم مهاله په افغانستان کې جګړو او د حکومت له لاسه د یو شمېر سیمو وتلو هم زور اخیستی. ل کانادا خبریدونکي ګلوبل انمیل رسپانې بیا تاجکستان ته د یو شمېر افغان سرتیرو د پشاکېدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی پر پوله د طالبانو د پرمختګ له کبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې د کورونا دریمه څپه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. دوی وایي تمشته چې څمو د وروسته به د ویروس د پراختیا کچې بیرته ټیټه شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل راپور کې ویلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې 1,60,000 کسان په کووېډ 19 اخته شوي. تفصیل په دې راپور کې.
ولایت اوسیدونکو احمد شاه حکیمی د دریم ځل لپاره په کووېډ 19 اخته شوی دی. د چې ډیر کلن دی وای د دوه ډوزو واکسینو سره سره د بدن مقاومت د کورونا پر وړاندې حاصل نشو. د خپل ناروغي لامل پر کورونا وایرس د خار د هوا ککړتیا غنی وای چې سره لدی چې روغتي سپارښتنې مراد کړي خو بیا هم دغه ناروغي له شره ونه ژغورل شو.
دا اول ځل چې راته واکسین ورسېدل ما خپل ځان واکسین کړ. واکسین دوه دوزمې تکمیل کړل. څوک چې زه په موید کې کار کوي بیا مې هم د وقایې لپاره یو ټیسټ وکړ. ټیسټ چې مې وکړ ریپیټ ټیسټ مثبت راغی. اراز مې ډېر جدي نه و، خفیف و. صرف څنګه ځان کوي چې نور خلک راڅخه مصاب نه شي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر هم په افغانستان کې د کورونا وضعیت ارزولی دی. د دغه دفتر په راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو، راغلی یوازې په وروستیو دو اونیو کې د 23,615 کسانو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. په راپور کې راغلی چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په افغانستان کې 1,00,000 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 1,000 ترې رغېدلي دي. د دغه دفتر د راپور له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس د ازمایښت 10 مرکزونه فعال دي چې په یوه ورځ کې د 8,500 ټیسټونو د کولو ظرفیت لري. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر دغه وایرس د اخته کسانو شمیر له دې هم ډېر ګڼي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کرونا وایرس خپرېدو ته په کتو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نشي، په ټولنه کې به د لوی خطر لامل شي. د عامې روغتیا وزارت خپور شوی راپور مني، خو له کمکي اختر وروسته په دوو اونیو کې د کرونا وایرس خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه وزارت د وایاند مرستیال میرویس علیزی وایي
اوس هم د کرونا د ډېرو مثبتو پیښو شاهدان یو په هېواد کې، او امکان دې شته چې تر څو نورو ورځو پورې هم پیښې لوړې وي، یعنې زموږ ګراف لوړې وي، ځکه اوس موږ د کرونا د مثبتو پیښو هغه موج یا هغه جیګې څوکې ته رسېدلي وو. خو امکان دې شته څو ورځې نورې هم ګراف په همدې حالت کې وي، او د هغې څخه وروسته درېو نه تر څلور اونۍ پورې وخت ونیسي چې د کرونا د مثبتو پیښو کموالی په هېواد کې رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې د کرونا وایرس د خپرېدو راهیسې تر اوسه په افغانستان کې په ټوله کې د 2,12,112 کسانو ټیسټ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کرونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته دلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د لیتوانیا حکومت د سویتلانا تیخانوفسکایا په مشرۍ د بیلاروس ډیموکراتیک اپوزیسیون ته رسمیت ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د دې کار هدف دا دی چې د بیلاروس د اپوزیسیون غږ په بهرنیو هیوادونو کې واورېدل شي. د لیتوانیا او بیلاروس اړیکې دا څو وروستۍ ورځې وروسته له هغې سختې کړکېچنې شوې چې بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په غبرګون په خپلو پولو باندې څار کم کړی، او له دې سره زرګونه ناقانونه کډوال لیتوانیا ته ننوتلي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
د بیلاروس د اپوزیسیون د مشر سویتلانا تیخانوفسکایا په ګډون د رژیم ګڼ مخالفان په لیتوانیا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. د اروپایي ټولنې غړي هیواد لیتوانیا ویلي د دې لپاره چې د دوی غږ واورېدل شي د بیلاروس ډیموکراتیک اپوزیسیون ته رسمیت ورکړي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر ګابریلس لینډسبرګس پرون د جولای په 15 ویل په لیتوانیا کې د بیلاروس د ډیموکراتیک اپوزیسیون استازولي د یوې منل شوې موسسې موقف لري. هغه زیاته کړه هیله ده په دې کار سره د بیلاروس د ډیموکراتیکو ځواکونو استازو سره مرسته وشي چې په بهرنیو هیوادونو کې غږ واورېدل شي. ښاغلی لینډسبرګس زیاته کړه د سویتلانا تیخانوفسکایا په مشرۍ ډلې ته ځکه رسمیت ورکړل شوی چې د لوکاشینکا د ناقانونه رژیم د زور زیاتي په وړاندې درېدلی او د خپلو خلکو ډیموکراتیک راتلونکي لپاره مبارزه کوي. هغه ویلي دا رسمي موقف که څه هم د یو ډیپلوماتیک ماموریت په څیر بشپړ امتیازات ونه لري، خو د بیلاروس اپوزیسیون لږ تر لږه اضافي مشروعیت ترلاسه کولی شي. لیتوانیا د الکساندر لوکاشینکا په مشرۍ د بیلاروس د رژیم سرسخته مخالفه ده، او په دغه هیواد د اروپایي ټولنې د لا زیاتو بندیزونو غوښتنه کړې. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا بیا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا ټول د دوی د کمزورۍ څرګندونه کوي. هغه دا ګواښ هم کړی چې پولو باندې څار کموي. لیتوانیا وار د مخه د بیلاروس له پولو د لسکو نظرنا قانونه کډوالو لکړکېچ سره مخ دی. لیتوانیا وار د مخه د بیلاروس له پولو د لسکو نظرنا قانونه کډوالو د وروښتو خبر ورکړی. دې مسلې د لیتوانیا حکومت د بیړني حالت اعلان ته اړ ایسته. اروپایي شورا هم د بیلاروس لخوا د
پناه غوښتونکو په وړاندې د پولو د خلاص ساتو په مسله غوسه ښودلی. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل پرون د لیتوانیا پلازمینې ویلنیوس کې د دغه هیواد له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل. خورا روښانه یو، په اروپایي شورا کې موږ په کلکه ټینګار لرو چې د اروپایي ټولنې په غړي هیواد باندې د فشار راوړلو په خاطر له غیر منظمه او غیر قانوني مهاجرت څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده په کلکه غندو، او زه د سرچینو په انسجام په تیره بیا د اروپا د سرحدونو د ادارې په برخه کې د اروپایي ټولنې د بشپړ یووالي ډاډ
ورکوم.
لیتوانیا د هغو ناقانونه کډوالو د مخنیوي هڅه کوي چې غواړي د دې هیواد له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته ولاړ شي، او ډیری عراقیان او افغانان دي. چارواکو ویلي ښایي مینسک قصدن دې کار ته مخه کړې وي، او هغه هم په دې خاطر چې مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا په دې توګه غواړي له لویدیځ څخه د هغو بندیزونو غچ واخلي چې پر بیلاروس د مخالفو سیاستوالو او د ډیموکراسۍ پلو فعالانو د ځپنې په خاطر لګولي دي. د الکساندر لوکاشینکا رژیم د تیر کال د اګست میاشتې له لانجمنو انتخاباتو راوروسته په دې خاطر تر نړیوال فشار لاندې دی چې سیاسي مخالفان او خپلواکې رسنۍ په بیرحمانه ډول ځپي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره ورسېدو د دغه خبري مجلې د پای شي بوته. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. اروپای ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ یا لوږې د خطر د مخنیوي په هدف د 25 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د اروپای ټولنې د بودیجې او بشري سرچینو د برخې ویاند پرون په بروکسل کې وویل چې دا مرسته په دغه هیواد کې د وچکالۍ په خاطر ده چې دا هیواد یې ځپلی، او د لږ تر لږه 11 میلیونه کسانو لپاره یې د خوړو د کمښت ناورین رامنځته کړی. جرمنی 2400 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. په دوی کې له جرمنی ځواکونو سره افغان ژباړونکي، محلي قراردادیان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي. افغان پوځیان د هرات له چشت شریف ولسوالۍ وتلي دي. دا خبره د هرات پوځي شورا دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د زرګونه ملا امامانو او د اقلیتي ډلو مذهبي مشرانو د میاشتنی معاش لپاره نږدې 18 میلیونه ډالر بودیجه ټاکلې ده. د ګامبیا د یو شمېر مذهبي ډلو غوسه پارولې او ویلي دي چې پاکستان غواړي په دې کار سره پر دیني علماو سیاسي نفوذ زیات کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د جیو ستراتیژیکو دلایلو په خاطر د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د راتلونکو غړو په سترګه ګوري. د لویدیز بالکان شپږ هیوادونه البانیا، سربیا، شمالي مقدونیا، بوسنیا هرزګوینا، مونټینګرو او کوسوو دي چې له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې غړیتوب لا نه دی ورکول شوی. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه کې نن شپه ایټالیا او هسپانیا سره لوبه کوي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خبرونه لري. اوس هم
دا ژوند رنگونه.
زمانوم ډاکټر احمد سیار دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د انتظاردانې شرکت مسؤل.
انتظاردانه څه کوي؟ چې تولیدوي لږ درې وازیک.
مننه. انتظاردانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د هغو اړتیا پوره کوي، لکه د هغو د پروټین، انرژي، کاربوهایډریټونه او غوړ. دا ټول مونږه فرمولې برابرې کړې دي، مواد هم ټول لګلي و ایران ته، او د هغو په لابراتوارو کې ټیسټ کړي. نو په سټنډرډ اف ډاټا بیس هم ته جوړ کړی، او د هغه په بنا باندې مونږه دغه فرمولې خپل ځان سره جوړې کړې.
د چې تولیدوي دغه خواړه، البته غواګانو ته نه، غواګانو ته یا که د سترګانو نور ته هم.
مونږه د شیدو ورکوونکو غواګانو لپاره، د چاغیدونکو غواګانو لپاره، خوسکیو لپاره، د بزو لپاره، د میګو لپاره، سرلوی لپاره، حتی د په اوس وخت کې چې دا مرزان چې وتوي بودنه، د دې د چاغسازۍ لپاره، د دې د هګیو د تولید لپاره، اته د چرګانو برایلر چودې چې په دې بازار کې د دې لپاره تولیدو، د هګیو لپاره تولیدو چې د هګیو کې. نو د دې اوس مونږه دا شروع کړی دا بازار کې یغه کو او لکه تاسو چې پښتنه کړی د تشنه تولیدوي دا په بازار کې کوم خواړه تولیدیږي او هغه کې لکه جوار دی وربش دی کنجاړه باب دی مختلف دی وریجو میدګی دی ویټامینونه پروتینونه دغه نه مونږه استفاده کوو د دې ګټه دا چې یو خو د خپل زمیندار دی تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي جوار وکړي سویابین وکړي وربش وکړي جودر چوته وای مونږه دا وکړي ام د دې کاندې لپاره ګټه دا په زمون کې چې دې برته وطني تولید مونږه د وطن لپاره استفاده
د خبری مجلې د پایښې بوته نګدې شو د سار موضوع مداوه چې تاجکستان پریکړه کړې چې افغانستان سره په پوله کې شل زره سرتیری ځای پر ځای کړي. دا مسله وروسته تر دې مطرح شو چې څه باندې زر افغان سرتیری د تاجکستان خاورې ته واوښتل. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د سقوط په اړه مو هم د بیلابیلو ادعاو په اړه راپور درته درلود. که تاسو په دې او نورو مسایلو غواړئ نظر ورکړئ زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل نظر پریږدئ. شمیره یې د 0 و 20 43 1 شپ. دغه خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې زموږ همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.